د دوشنبه یا د ګل د سهار نه بجې شوې د مشال سهارنۍ خبرونې له همدې شیبې پیلېږي. کوربه مو زه نجیب امیر یم. خبری سرویس په منور شاه درته وړاندې کوي او په تخنیکي چارو کې راته د صابر مسکینیار مرسته حاصله ده. په روانه خپرونه کې په تازه حالاتو راپورونه مرکې او شننې لرو. د مشال تر څنګ اوسئ او ځان له روانو چارو خبر وساتئ. پیل له خبرونو کوو چې منور شاه تاسو ته وړاندې کوي.
السلام علیکم، سحر مو په خیر. اول د خبرونو سرټکی. د خیبر پختونخوا حکومت وایي د راتلونکي بلدیاتي انتخاباتو لپاره یې ټینګ امنیتي ګامونه په پام کې نیولي. نن په اسلام آباد کې د استنبول کانفرنس د تیاریانو لپاره غونډه کیږي. افغان چارواکي دغه کانفرنس د خپل هیواد لپاره مهم بولي. د یمن د جنگ ځپلي عدن ښار اوسیدونکو لپاره خوراکي مواد او داروګان د دې ښار بندر ته رسیدلي دي. او اوس خبرونه د تفصیل سره. د خیبر پختونخوا حکومت وایي د راتلونکي بلدیاتي انتخاباتو په لړ کې د صوبې 8000 پولینګ سټېشنونه حساس ګرځول شوې دي. د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله پرون مشال لیډیو ته ویل د انتخاباتو د امنیت لپاره ټول ضروري امنیتي ګامونه پورته کړل شوې دي. دی وایي
صوبایي حکومت د دې لپاره اف سي فرنټیر کانسټبلري دغه شان د بهر نه پولیس نه پرې اوختلې صوبې نه بهر پولیس نه پرې فوج ته ریکوست کړی دی او مختلف ټول نه پرې چې د نوګري کول په ټولو پولیس سټېشنو باندې چې کوم حساس دي هغه ته لږ زیاته توجه ورکړي.
په خیبر پختونخوا کې د مئی په 1.5 نیټه بلدیاتي انتخابات کیږي. د قبایلی سیمو د آفتونو سره د مبارزې د ادارې مشر اکرام الله خان وایي د اورکزو ایجنسۍ د بېځایه شو خلکو د واپسې لړۍ به د راتلونکي روجې د میاشتې نه پس شروع کوي. نوموړي د اتوار په ورځ مشال ریډیو ته په یوه ځانګړې مرکه کې وویل
دی واپسی د ټینټیټیولی رمضان نه پس پروګرام دا دی چې رمضان نه پس به کوو. خو اوبویسلی په دې کې فیکټر زی چې کار سټیک روانو پلان کې شته دا دا چې کله فیصله وشي کنه د ټایم بیا به ډی نوټیفای شي د کورمې والا لږ ډی نوټیفای شوي دي ځنه علاقې او اورکزی والا به کیږي.
دا په داسې حال کې دا چې د اورکزو ایجنسۍ بې ځایه شو خلکو مشال لیډیو ته ویلي د جنگ له وجې 15 کاله وړاندې خپلو کورونو پرېښودلو باندې مجبور شوي وو خو تر اوسه یې حکومت هیڅ انتظام نه دی کړی. نن په اسلام آباد کې د ایشیا د زړه د هیوادونو د 15 کانفرنس د تیاریانو لپاره یو مقدماتي غونډه کیږي. د پاکستان د خارجه چارو وزارت پرون یو خبر پاڼه جاری کړې چې وایي په دې غونډه کې به د بیلابیلو هیوادونو چارواکي ګډون کوي او مشري به یې د افغانستان او د پاکستان د خارجه چارو د وزارت اعلی چارواکي کوي. د نننۍ غونډې د ایجنډې په حق له اسلام آباد کې د افغانستان د سفارتخانې ویاند برکت الله رحمتي بیګا مشال لیډیو ته وویل
د دې غونډې ایجنډا د آسیا زړه د کانفرنس لپاره چمتووالی نیول دي. په دغه کانفرنس کې به د بېلابېلو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او د افغانستان ولسمشر ګډون کوي. ځکه چې د آسیا زړه د کانفرنسونو د پروسې تمرکز په افغانستان دی نو مشري به هم د دې هیواد پر غاړه وي.
د ایشیا د زړه د هیوادونو کانفرنس چې د استنبول بهیر په نامه هم یادیږي په 2011 کال کې پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی د افغانستان د حالاتو د هغې لپاره د سیمه ییز تفاهم د په هکله شروع کړی و. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د انساني مرستو لپاره په 468 ټنه موادو بار سمندري جاز د یمن د ناارامه عدن ښار بندر ته رسیدلی دی. په یاد ښار کې جګړې په زرګونو خلکو ته مرګ ژوبله اړولې او د انساني مرستو بحران یې رامنځته کړی. د متحده عرب اماراتو له اړخه استول شوي دغه موادو کې خوراک او داروګان شامل دي چې د دې ښار بې ځایه شوي خلک ورته سخت ضرورت لري. د یوې اندازې مطابق خواوشا 15,000 او 45,000 خلک متاثره شوي دي. ملګري ملتونه وایي په عدن ښار کې د مارچ د میاشتې راهیسې تر دې دمه څه باندې 2000 کسان وژل شوي دي. د عراق حکومتي ځواکونو د شیا ملیشاو او سنی قبایلي جنگیالو په ملاتړ هغه سیمه چې یوه هفته وړاندې د اسلامي دولت وسلوالو قبضه کړې وه بیا نیولې او د عراق مغربي ښار رمادي په لور یې پرمختګ جاری دی. د ځایي سنی قبایلي مشر امیر الفهداوي په حواله ویل شوي چې دا مهال ګډ ځواک د رمادي ښار نه مشرق اړخته 10 کیلومتره لرې پروت حسیبا الشرقیه ښار په خپل کنټرول کې راوستی دی او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په شاتمبولو لپاره منصوبه بندی کوي. په عین حال کې رپورټونه وایي چې عراقي ځواکونه شاته شو، نو پرون اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ایران او شام ترمنځ پوله باندې د تګ را تګ سیمه په مکمله توګه د کنټرول لاندې راوسته. د وسلوالې ډلې حزب الله مشر ویلي جنګیالي به یې د شام په کورنۍ جګړه کې د حکومتي ځواکونو د ملاتړ لپاره خپله موجودګي سیوا کړي. شیخ حسن نصرالله پرون د جنوبي لبنان نه په 2000 کال کې د اسرایلي پوز د انخلان منزلو په موقع وویل حزب الله به په شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې او القاعده سره تعلق لرونکي انتها پسندو خلاف جنګیږي. حزب الله ډله چې ایران یې ملاتړ کوي د شام د صدر بشار الاسد سره قوي اتحاد لري. او د ایران یو مذاکرات کوونکی وایي چې تهران د ملګرو ملتونو انسپکټرانو ته د پوځي تنصیباتو د کتلو لپاره اداره شوي رسایي ورکولو باندې سلا شوی دی. دا ګام د ایران د لانجمن اټوي پروګرام په سر د نړیوالو قوتونو سره د معاملې یوه برخه ده. د نائب وزیر خارجه عباس عرقچی له اړخه دا څرګندونې وروسته له هغې مخې ته راغلی چې د رپورټونو تر مخه نوموړي پرون د وزیر خارجه محمد جواد ظریف تر څنګه د پارلیمان په غونډه کې ګډون وکړ. د پارلیمان د یو غړي چې په یاد غونډه کې موجود و له اړخه ویل شوي چې د ملګرو ملتونو انسپکټرانو ته به د دغه مرکزونو نه ماحولیاتي نمونې د اخیستلو اجازت ورکول کېږي. ایران او د نړۍ شپږ قوتونه د جون د میاشتې تر دیرشمې نیټې هغه لوزنامې ته د رسیدلو هڅه کوي چې په نتیجه کې به یې ایران د اټمي وسلې جوړولو نه په منع کېدلو د نړیوالو بندیزونو نه خلاص شي. پرون د ایران صدر حسن روحاني په هیوادوالو غږ کړی چې په ملي یووالي د خپل اقتصاد د نړیوالو بندیزونو نه آزاد کړي. د خبرونو پای
سلام پختونخوا
سلام پختونخوا او سهار پخیر په روانه خبرونه کې باوري د پښتونخوا د انتخاباتو کمیسیون وایي د بلدیتي انتخاباتو لپاره هلې ځلې روانې دي، خو اته زره د رایو ورکولو مرکزونه له امنیتي پلوه حساس ګڼل شوي.
په کې کې یولس زره د پاتې یولس زره پولیسټیشن دي، په هغې کې موږ تقریبا سو چې کم اته زره پولیسټیشن دي هغه حساس او انتهایي حساس ډکلیئر کړي دي.
د عوامي نېشنل پارټۍ مشر اسفنیار ولی خان وایي د بلدیاتي انتخاباتو پر مهال به د میرمنو رایه ورکونې ته زیاته پاملرنه کوي. نن په اسلام آباد کې د آسیا د زړه په نوم کانفرنس جوړیږي. د افغانستان او پاکستان تر څنګ د ګڼ شمېر نورو هیوادونو لوړ پوړي چارواکي پکې ګډون کوي. د ورکزو بې ځایه شوي خلک وایي 15 کاله کېږي چې خپلو سیمو ته د ستنېدو انتظار کوي، خو څوک یې د کتاب پاڼې نه اړوي.
سات سال وچو د مور نه راغلی یو، نو بس اوس د پته نه لګیږي چې لگا امن پکې شته او نشتا څه حساب نه او د پته نشتا چې څنګه علاقې ته متاثر د خپل علاقو ته لاړ شي.
د ایران د ځمکنیو ځواکونو مشر په دې خبره اندېښمن دی چې داعش ور نږدې شوی دی. په یو راپور کې باوري چې پاکستان د اقلیتونو د حقونو د ساتلو جوګه دی او کنه. پاکستان کې د ماشومانو د وضع په اړه هم یو راپور لرو.
په ټوله دنیا کې چې کوم د ماشومانو مشقت دی نو هغې کې کمی راغلې ده، او پاکستان واحد هغه ملک دی چې په کومه کې په چایلډ لیبر کې یعنې د ماشومانو په مشقت کې اضافه شوې ده.
په دې سربېره که تر پایه راسره وایي سو سندرې هم د دې خپرونې برخه دي او مطبوعاتو ته هم کتنه کوو. خو پیل د دې راپور نه، د خیبر پښتونخوا د انتخاباتو د کمیسیون چارواکي وایي د بلدیاتي ټاکنو په لړ کې 8000 د رای ورکونې مرکزونه یا پولینګ سټیشنونه له امنیتي پلوه حساس ګرځول شوي دي، خو بل پلوه دوی دا ډاډ هم ورکوي چې د دیرشم مئی د انتخاباتو لپاره یې تیاریانې بشپړې کړې دي. زموږ همکار مجید بابر په دې موضوع یو راپور جوړ کړی چې په شریکه یې اورو.
د پاکستان د انتخاباتو د کمیشن چارواکي وایي چې د روانې میاشتې په دیرشمه نیټه په خیبر پښتونخوا کې د کېدونکو بلدیاتي ادارو د ټاکنو په لړ کې د یادې صوبې څخه د پاسه 8000 پولینګ سټېشنې په امنیتي توګه حساسې ګرځولې دي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د یاد کمیشن مرستیال کمیشنر خورشید عالم وویل
کې یولس زره پولینګ سټېشنې دي، په هغې کې موږ تقریبا کوم اته زره بونس سټیشن دی هغه حساس او انتهایی حساس ډیکلیئر کړی دی او په هغه باندې بس زیاته عمل کیږي داغه سره سره به کوئک ریسپانس فورس هم یي داغه سره به کم موبایل ټیمونه هم هم ګرځي چې داسې څه واقعیا پېښ نه شي صرف په بونس سټیشن باندې نه بلکې په هغه علاقه کې اوور آل کې دی نو هم لاین الر سچویشن برقراری
دا چې کومې پولینګ سټیشنې حساسې ګرځول شوې دي د هغې د امنیت ساتلو لپاره صوبایي حکومت څه انتظامات کړي دي او کنه؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د خیبر پښتونخوا د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله خان وایي چې الیکشن کمیشن ته د دغو حساسو پولینګ سټیشنو یا سیمو په اړه خبرتیا هم د صوبایي حکومت چارواکو ورکړې ده او د امنیت ساتلو پوره انتظام یې هم کړی دی.
لیکن کم احساس کی احتیاط اگر غواڑی صوبائی حکومت دے دا پارا ایف سی فرنٹیر کانسٹیبلری دا شانتی دا باہر نا پولیس نا پری اوختلی صوبی نا باہر پر پولیس نا پری فوج تیم ریکویسٹ کرا رہے او مختل ٹول نا پری چی تینا گوری کل دے دا پارا دا کڑی دا پٹول پولیس سٹیشن و مانے جکم حساس کی ناغت لگ دیا تا وجور
دا روانی میاشتی پا وہ منیٹا دا یادی صوبی دا اسملائی پا پینزر نوی اما حلکا تر سر شو زمنی ٹاکنو پاڑا دا خضو دا حکونو دا ادارو لخوا دانی وکی مخی تراغلی وی چی پا ٹاکنو کی خضی دا ځای جرګول لارې منکړل شوې دي. دا چې آیا د دا ډول کړنو د مخنیوي لپاره انتخابي کمیشن کومه تګلاره جوړه کړې ده او کنه؟ خورشید عالم د دې پوښتنې په ځواب کې وایي چې د ښځو د ووټونو اچولو د لازمي کولو په اړه قانون جوړول د دغه هیواد د پارلماني ادارو ذمهواري ده، خو دوی په دې اړه ضابطه اخلاق جاری کړی دی.
کوم کوډ اف کنډکټ جاری کړی ضابطه اخلاق دا هی کې دا د چې کوم فرض کا داسې ثبوت راغی چې چا ګروپ یا داسې مشرانو یا پارټو څو معاهده وکړه او دغه معاهده هغه باندې ثابته شوه چې هغو خواتین رو
د بلدیاتو صوبائی وزیر عنایت الله خان وایي چې که د بلدیاتي ټاکنو پر مهال چا هم ښځې د ووټونو اچولو نه منع کړي نو د هغوی پر ضد به قانوني کاروایي کېږي.
ښځې د ووټونو نه به څوک نه منع کوي، که چاته په زور منع کول د هغو خلاف به کاروایي کېږي. البته ښځې به په زور د کورونو نه راایسته کېږي، نو څوک به نه راوباسي د کورونو لپاره، ځکه چې داسې څه قانون نشته چې انسان په زور باندې ته د ووټ باندې مجبوره کړي. که جرګه کېږي حکومت ته پته لګي هغه جرګه هم غلط وي، هغو خلاف به
د انتخابی کمیشن په وینا د راتلونکو بلدیاتی ټاکنو لپاره د انتخابی عملی 1,13,000 کسان روزلی، 2,22,000 بیلټ پیپر یې چاپ کړي او د امنیت ساتلو لپاره یې د 1,00,000 نه زیات امنیتي سرتیري ګمارلي دي.
پلو د عوامي نېشنل پارټۍ مشر اسفنیار ولی خان وایي په راروانو بلدیاتي انتخاباتو کې د دوی ګون هڅه کوي چې په زیات شمیر کې میرمنې خپلې رایې استعمال کړي. نوموړی وایي که د دوی په ګون کې دننه چا د میرمنو د رایې ورکونې مخالفت وکړ او یا یې هم په لاره کې خنډونه واچول، نو د داسې خلکو لپاره په عوامي نېشنل پارټۍ کې د ده په وینا هیڅ ځای نشته. اسفنیار ولی خان د خبرې تېره ورځ په یوه خبري غونډه کې کړې چې زموږ همکار شبیر جان پیله پېښور راپور استولې.
پېښور کې د خپل ګوند یوې جلسې ته د وینا په وخت د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي چې په دیر ضلع کې په پی کې 95 زمینی انتخاباتو کې زنانه ملي کولو په لړ کې د دوی ګوند پلټنې پیل کړې دي او راتلونکي بلدیتي انتخاباتو کې که د دوی د ګوند یو غړی هم زنانه د ووټونو اچولو عمل نه منع کولو کې ککړ وموندلی شو، نو دوی به د خپل ګوند څخه وباسي. د اسفندیار ولی خان د دغې پرېکړې په حقله باندې د عوامي نېشنل ګوند مرکزي جنرل سیکرټري میر افتخار حسین مشال لیډو ته صدارنګ وویل. نوموړی دا هم ویل چې دیر کې که دوی ته ثبوت میلاو شو چې ګنې د دوی د پارټۍ غړو زنانه د ووټونو اچولو نه منع کړي دي، نو په ضد به کاروایي کولی شي. بلخوا راتلونکي په 13 مئی بلدیاتي انتخاباتو لپاره امیدواران د عوامي نېشنل ګوند دغه پریکړه ستایي. ولی په خیبر پښتونخوا کې یو سماجي کارکن قمر ناسیم مشال لیړو ته وایي زیاتره سیاسي ګوندونو مشران بیان خور کړي خو ولی عمل درآمد پرې نه کړي. د پام وړ ده چې د اسفندیار ولی خان دا بیان په داسې وخت کې راغلی دی چې تېرو ورځو کې دیر پی کې 95 کې شوي زمینی انتخاباتو کې په جماعت اسلامي او عوامي نېشنل ګوند باندې تورونه دي چې دوی هغه ځای کې زبانی لوزنامه کړې وه چې ګنې زنانه ووټران به ووټونو اچولو ته نه پرېږدي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د بلدیاتیو انتخاباتو موضوع نور هم سیړو. د خیبر پختونخوا د بلدیات وزیر عنایت الله خان وایي د هغو ټولو ډلو ګوندونو او خلکو پر ضد به دوی قانوني کاروایي کوي چې په بلدیاتي انتخاباتو کې د میرمنو په لاره کې خنډونه اچوي. نوموړي مشال رډیو ته په وزانګړې مرکه کې وویل چې د رایه اچونې د مرکزونو یا د پولینګ سټیشنونو د خوندیتوب لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي دي. زموږ همکار مجید بابر له عنایت الله خان سره خبرې کړي چې اوروي.
بالکل صوبائی حکومت دے تو تیار دے دا حساس چکر زولی من دا الیکشن کمیشن تا ریپورٹ چھوے دی دا ریپورٹنگ ہم زمون زلی انتظامیہ کرے دا ڈسٹرکٹ پولیس افسر کرے دے
جی
دا ڈپٹی کمیشنر کرے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر کرے چکم صوبائی حکومت ملازمین دی
جی
من ایت اور دے کیوں لکہ بیا کیٹیگرائزیشن دے سٹیشن ڈیری حساس دی او زنی لگی کم حساس دی احتیاط هغه غواړي. صوبائی حکومت دې لپاره ایف سی فرنٹیر کانسٹیبلری دغه شان تی د بهر نه پولیس نه پرې اوختلی صوبې نه بهر پولیس نه پرې فوج ته ریکویسټ کړی دی او مختلف ټول نه پرېم چې نه بالکل دې لپاره
تاسو باندې سیاسي ګوندونو یو الزام لګی چې د صوبایي حکومت ډیر وزیران خپل ریسورسز په دې الیکشن کې ورچي او د هغې دپاره استعمالوي. تاسو دې جواب کې څه وایي؟
دا غلطه خبره ده. زمونږ چې کوم دې وخت کې فنډونه خرچ کېږي نو دا زمونږ د 2014-15 سالونو ترقیاتي پروګرام هغه دي فنډونه دي نو دې کې څه دغه نشته دی. نوی څه کار مونږ نه دی کړی. مونږ زاړه کارونه چې دي نو لکه هغه مچور شوي دي هغه اوس تنفیز ته ناوې کېږي نو دې وجه نه دی دا خیال لري نږدې نوي فنډونه دي دوی کار.
بل عنایت صاحب د ښځو د ووټونو باره کې په دیر کې یوه مسله شوې وه چې خلکو ویل د ښځو به ووټونه نه اچوي. په دې موجوده الیکشن کې بلدیاتي ټاکنو کې تاسو دا ممکنه کړې ده چې ښځې په پراخ مټ ووټونه واچل؟
وره خزی د وټون نه مسوګ نه منه کوي چې ته په زور منه کوي دا غو خلاف کاروي کی. البته خزی په زور د کورون نه راځي کی نو څوک باندې نه راو باسي د کورون نه پاره دا که چې ست قانون نشته چې انسان په زور باندې ته ووټ باندې مجبور کړي.
او د دې په لړ کې چې کوم جرګي کیږي یا کوم مشران خپلو کې د خزو فیصله کوي چې دی ووټ نه ورکړي
جرګي زنګ زما په دې ضلع کې هیڅ قسم د جرګ نه تشري چې جرګه کې حکومت ته پته لګي هغه جرګه غلط دی.
د خیبر پختونخوا د بلدیاتو د وزیر عنایت الله خان څرګندونې مو واورېدې چې ویل یې په ګرده صوبه کې د بلدیاتي انتخاباتو پر مهال 8000 مرکزونه حساس ګرځول شوي دي خو دوی کوټلي اقدامات ورته کړي دي. د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم 11 بجو
د مشال مرکه
په یوانیمه بجا
د تاریخ پانا
په پاوکم 3 بجو
د سولې پلور
په پاوکم 4 بجو
روختیا او درملنا
په 8 منټه د پاسا 4 بجو. نن په اسلام آباد کې د آسیا د زړه په نامه د په مقدماتي کانفرنس کې د افغانستان، پاکستان او د ګڼ شمیر نورو هیوادونو لوړپوړي چارواکي برخه اخلي. د دغې غونډې مشري به د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی او د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت سکرټر اعزاز احمد چودري کوي. په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت چارواکي وایي چې دا کانفرنس د افغانستان لپاره مهم دی او ښایي ښې پایلې به ولري. زموږ همکار ریاض موساخیل له اسلام آباد راپور رسولی.
د خارجه دفتر ویاند قاضی خلیل الله تر مخه د غونډې ګډه مشري د پاکستان خارجه سکرتر اعزاز احمد چودري او د افغانستان نائب خارجه وزیر حکمت کرزی کوي. غونډه کې د ګډون لپاره افغانستان او نورو 12 غړي ملکونو او 14 مرستیال ملکونو ته بلنې ورکړل شوې دي. دا رنګ د 12 غیر سرکاري نړیوالو تنظیمونو نمائندگان هم غونډې ته رابلل شوې دي. مشال ریډیو چې کله د استنبول پروسې لړکې د اعلی چارواکو د غونډې په حقله اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانې د لوړ پوړي چارواکی رحمت الله برکتی نه تاسو کو نو دوی
فیفت هارت اف ایشیا منیسٹریال کانفرنس ویل بی اورګنایزد ان دی اند اف دی ایئر
دو آسیا زلو پنځم وزارتي کانفرنس کم چې بعد روان کال په اخیره کې پاکستان کې کیږي او افغانستان به ورسره مرستیال چیرمن وي. د هغې لړکی دا غونډه کیږي چې پکې د ټولو ممبر ملکونو او مرستیال ملکونو اعلی چارواکي ګډون کوي. د افغانستان لخوا د نائب وزیر خارجه حکمت کرزی په مشرۍ کې یو پلاوی د افغانستان نمائندګي کوي. د غونډه کې د وزارتی کانفرنس په ایجنډا طریقې کار او د هغې په نتیجو غور کیږي. وزارتی کانفرنس به روان کال اخیره کې کیږي. امکان دی چې نومبر میاشت کې وشي.
د آسیا زړه یا هارت آف ایشیا کانفرنس د ضرورت او اهمیت په حکلا مشال ریډیو سره خبرو کې د سیمه ایزو چارو کارپو او خبریال طاهر خان وویل چې د دې اهمیت اندازه د دینه لګي چې افغان ولسمشر اشرف غنی په خپله چین کې شوې غونډه کې ګډون کړی و. طاهر خان زیاتوي
دو مهم اهداف دي، یو پرم نه او ترقی یافته افغانستان، او بل د دې دویم هدف هم په دې ټوله سیمه کې امن او ترقی ده. او دا مهم ده چې په دې کې کوم هیوادونه دي، بیا خاص کر ګاونډیان، او دغه امریکا، سعودي عرب او متحده عرب امارات د دې په افغانستان کې رول ډېر زیات مهم په ماضي کې پاتې شوی دی. اوس یې هم ډېر زیات مهم رول دی، او دې لپاره یو تیاری ذکر روان دی چې په افغانستان کې اوس نسبتا د سولې او دغه امریکا ترقی زیات ضرورت دی. اوس اسی هم د ګاونډیانو او د سیمې بلکې د نړۍ د ټولو زیات فوکس هم د افغانستان په مسله باندې دی.
د یادونه ده چې د آسیا زړه یا هارت آف ایشیا استنبول پروسې بنیاد په 2011 کال کې ایښودل شوی دی. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد. تاسو ستونزې
ځوانانو ته کال جون یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا بیروزګاره دي،
بجلی نشته،
بچی د شپې جاړي، د ګټنې د وجې
د غریبانو تپوس خو څوک نه.
مشال شته کنه؟ تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ.
ستونزې او سرکار پروګرام د را روانې خپرونې په وروستیو 15 منټو کې اورېدل شي، خو په دې خپرونه کې سو سندرې هم د تلرو را سره اوسئ. د اورکزو قبایلي سیمې بې کوره شوي کډوال له حکومت غوښتنه کوي چې دوی خپلو سیمو ته د ستنولو غم دې وخوري. دغه کډوال وایي له 15 زیات کلونه وشول چې له پلو سیمو دوی راوتلی، خو د بیرته ستنولو لپاره حکومت ګامونه نه پورته کوي. بل پلو د آفتونو سره د مبارزې اداره وایي د اورکزو کډوال به د روانې روژې میاشتې نه پس د دوی سیمو ته واستول شي. زموږ همکار مجید بابر راپور جوړ کړی.
د اورکزو قبایلي سیمې نه بې کوره شوي خلک د حکومت نه غوښتنه کوي چې دوی دې زر تر زره خپلو سیمو ته ستانه کړل شي. د یادې سیمې د علمخیلو یو کس شامس خان چې د تیرو اوو کالونه د هنګو ضلې سره نږدې په زرګري سیمه کې د کډوالۍ جون تیروي وایي نه خو ورته حکومت د خپلو سیمو د امنیتي حالاتو په اړه معلومات ورکوي او نه یې خپلو سیمو ته ستنوي.
خواجہ کیم کم داور کم سے کم شپیک کا لوشو یاران پکے پرتہ دی پوشو گرمی دا ڈر سا حالات تی کنا مجبوری حالات نو بس مو ایجنسی لگا خبر دا سی دا کنا شپیک سات سال وشو دا مور نا رغلی نو بس اس دا پتہ نا لگی جی سے لگا امن پکشتا و نشتا سی حساب نا او دا پتہ نشتا جسنگ علاقی دا متاثر دا خپل علاقو تلال شی.
شامس خان دا بری اورکزو دا علیم خیلو نا وکال مخ کی پیادو سیمو کی دا وسلوالو دا موجودیت لامل پکڑا کولو مجبور شوی و خو پیادو سیمو کی دا وسلوالو پر رد دا پاکستان پوز دا 2010 میلادی کال دا مارچ پا میاش کی دا خوخ با دشم پنامه عملیات پیل کرل او دا یو لس سرائش منا کرده و چی پا یو سو میاشتو کی با سیمی دا وسلوالو نا پاکی کردی. خو دا 15 کالو تیرو دو نا باوجود دوست هم پا زرگون کورنۍ د کډوالۍ ژوند تیروي. په دې اړه مو چې کلا د قبایلي سیمو لپاره د آفتونو سره د مبارزې د ادارې ډایرکټر جنرال اکرام الله خان نه وپوښتل چې د اورکزو نه بې کوره شوي خلک به خپلو سیمو ته کله ستنوي. نو اکرام الله خان وای
دوی واپسی د ټینټیټیولی رمضان نه پس پروګرام دا دی چې رمضان نه پس به کوو، خو اوبویسلی په دې کې فیکټر وی چکار ستیک روانو پلان کې شته دا نه دا چې کله فیصله وشي کنه د ټایم بیا به ډی نوټیفای شي د کورمه والا لګ ډی نوټیفای شي د ځنې علاقې او رګزای والا به کیږي چې کله دې فیصله وشي چې دا به اوس ریټرن کو بیا به ډی نوټیفای شي علي شیر زئی کې زنه کلی غشوی دي.
د پاکستان پوز دا وکوي چې د کوزی او رګزو ګنشمیر سیمې د وسلوالو نه پاکی کړي او کډوالي خپل سیمو ته ستانه کړي دي. خو د بری رګزو ډیرو سیمو کې اوس هم وخت په وخت د پاکستان جنگي الوتکې د وسلوالو په اهدافو هوایی بریدونه کوي.
د پاکستان سټیټ بینک د سود یا ګټې په کچه کې 1% کم اعلان کړی دی. حکومت وایي د دې ګام سره به کاروباري هلې ځلې سودمنې شي او خلکو ته به د روزګار نوې دریسې پرانیستل شي. د پاکستان سټیټ بینک دوه میاشتې وړاندې هم د سود په کچه کې 0.5% د کموالی اعلان کړو. له اسلام آباد احمد الله په دې موضوع دا راپور رسولی.
په پاکستان کې د سود شرح د تاریخ کمترین کچ یعنی 0% ته راغلې ده. دا اعلان 13 ورځ د پاکستان مرکزی بینک په شپږمې مالیاتي پالیسۍ کې کړی دی. د مرکزی بینک مشر اشرف محمود وترا د خالی پورس خبری غونډې ته وویل چې د ملک د معاشي صورتحال په رڼا کې او په ملک کې سرمایه کاری ته وده ورکولو لپاره د سود په شرح کې 0 بیس پوینټ یا 1% کمی کړی شوی دی. د کمی وروستو چې دا شرح د 8% نه 0% ته راغلې ده. د نوموړي وینا وه چې د سود په شرح کې د کمی نه به په ملک کې تجارتي هلې ځلې زیاتېدو سره سره نجی شعبه به په اسانۍ سره قرضه هم ترلاسه کولی شي چې ورسره به په ملک کې د روزګار نوې موقع پیدا کیږي. د نوموړي په وینا چې نوې پالیسي به د روانې میاشتې د 15مې نیټې نه عملي وي. د یادونې ده چې مرکزی بینک د روان کال په مارچ میاشت کې 15مه مالیاتي پالیسۍ اعلانولو په وخت د سود په شرح کې 50 بیس پوینټ یا 0.5% کمی هم کړی و. مشال ریډیو سره په خبرو کې د اقتصادي چارو کارپوه ډاکټر میراج الحق وایي چې حکومت د تیرې سمودې راهسې د سود په شرح کې کمی کوي کم چې د ستاینې وړ دی.
یو خو ملک ته چونکې انرژي کرایسیس دي او دغه شانې فارن ډایرکټ انویسټمنټ او ډومیسټک انویسټمنټ د مخکې نه ډېر کم دی، نو ملک ته د انویسټمنټ د سرمایه‌کاری ډېر غټ ضرورت دی.
یاد دي وي چې مالیاتي پالیسي هر 2 میاشتې پس اعلانېږي چې پکې د بینکونو نه اخیستونکو قرضو باندې د منافع یا سود په شرح کې د کمی زیاتی سره سره د ملکي معیشت په حق له اولس ته خبرونه ورکړی کیږي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
او د خبرونه په دې برخه کې شکیب سوزان ته وکشه.
عشق نام مرادا خاص پیغام سر کړم، عشق نام مرادا خاص پیغام سر کړم، عالم زیستو روزگار کا زیتل خونه جگر خم، عالم زیستو روزگار کا زیتل خونه جگر خم، عشق نام مرادا خاص پیغام سر کړم، فخر پا شاہی کھا سوک مالو عزت واڑی، سوک فخر پا شاہی کھا سوک مالو عزت واڑی، زمال پارت بس دے خزان دیانو کھل کھم، مال پار بس دے خزان دیانو کھل کھم، عشق نام رادا تاس پغام سر کھم، کس بو کا مالیات کھڑو سوک ذکر و زاہدی کھا، چھا کس بو کا مالیات کھڑو سوک ذکر و زاہدی کھا، بے عشق چلا خانہ کے زناس دلبر دلبر کھم، عشق چلا خانہ کے زناس دلبر دلبر کھم، عشق نام رادا خاص پیغام سر کھم، عشق نام رادا خاص پیغام سر کھم،
پیښور کې د سهار ټیک 9:30 بجې شوې. منور شاه سټوډیو ته راغلی تاسو ته د دې مهال لنډ خبرونه وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي د راتلونکو بلدیاتي انتخاباتو په لړ کې د صوبې 8000 پولیس سټیشنونه حساس ګرځول شوي. د بلدیاتو صوبایي وزیر نعت الله پرون مشال ریډیو ته وویل د دې انتخاباتو د امنیت لپاره ټول ضروري ګامونه پورته کړل شوي دي. په خیبر پختونخوا کې د مئی په 1 نیټه بلدیاتي انتخابات کیږي. د قبایلی سیمو د آفتونو سره د مبارزې د ادارې مشر اکرام الله خان وایي د ورغزو ایجنسۍ د بې ځایه شوو خلکو د واپسۍ لړۍ به د راتلونکي روژې د میاشتې نه پس شروع کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ورغزو ایجنسۍ بې ځایه شوي خلکو ګیله کوله. د جنګ له وجې 15 کاله وړاندې خپلو کورونو پرېښودلو باندې مجبور شوي وو، خو تر اوسه یې حکومت هیڅ انتظام نه دی کړی. نن په اسلام آباد کې د ایشیا د زړه د هیوادونو 5 کانفرنس د تیاریانو لپاره یو غونډه کیږي. افغان چارواکي وایي یاد کانفرنس د هیواد لپاره ډیر اهمیت لري. دا کانفرنس چې د استنبول بهیر په نامه هم یادیږي په 2012 کال کې پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی د افغانستان د حالاتو د هغې لپاره د سیمه ییز تفاهم په حق شروع کړی و. د انساني مرستو په لړ کې د متحده عرب اماراتو لاړخه یو سمندري جاز د یمن د نارامه عدن ښار بندر ته رسیدلی چې پکې د دې ښار څخه باندې 15 لکه جنګ ځپلي خلکو لپاره 460 ټنه خوراکي او روغتیایي مواد استول شوي دي. د عراق حکومتي ځواکونو د شیا ملیشاو او سنی قبایلي جنگیالو په ملاتړ هغه سیمه چې یوه هفته وړاندې د اسلامي دولت وسلوالو قبضه کړې وه بیا نیولې او د عراق مغربي ښار رمادي په لور یې پرمختګ جاری دی. د وسلوالې ډلې حزب الله مشر ویلي جنگیالي به د شام په کورنۍ جګړه کې د حکومتي ځواکونو د ملاتړ لپاره خپله موجودګي سیوا کړي. شیخ حسن نصر الله پرون ویل ډله به یې په شام کې د اسلامي دولت وسلوالو او القاعده سره تعلق لرونکو انتها پسندو خلاف جنګیږي. او د ایران یو چارواکي ویلي چې تهران د ملګرو ملتونو انسپکټرانو ته د پوځي تنصیباتو د کتلو لپاره اداره شوي رسایي ورکولو باندې سلا شوي دی.
نور شادر ته د خبرونو لنډیز وړاندې کول اوریدونکو په خبرونه کې وړاندې نور راپورونه هم لرو، خو اوس مطبوعاتو ته کتنه کوو. پیل د کورنۍ ورځپاڼو نه چې زموږ همکار احمد الله لوستي او تاسو سره هم شریکوي چې په اداریو کې کوم موضوعاتو ته کتنه کړې ده.
جنگ ورځپاڼې خپل اداریه پر روان بجټ لیکلې ده. ورځپاڼې لیکي چې د تیر څه وخت نه د راتلونکي بجټ په حق لا په حکومتي کچ ولستا تسلی ورکړې کیږي، خو تیر ورځ د فیډرل بورډ آف ریونیو لخوا ورکړې شوی اشارو نه دا امید پیدا شوی دی چې راتلونکي بجټ به غریب ولستا اسانتیاوي ورکولو سره سره مشکلات کمولو سبب هم جوړیږي. ورځپاڼې لیکي چې د حکومتي داوو او نړیوالو ادارو جایزه رپورټونو ته وکتل شي نو زموږ د معیشت په صورتحال کې د تیر دوو کالونو بهتري راغلی دی، خو د دې ګټې په صحیح توګه غریب اولسته ندی رسیدلی. ورسپانه لیکي چې د قدرتۍ وسایلو نه ډک زمنګ د ملک معیشت کله هم په خراب حالت کې نه و پاتې، بلکې زمنګ د حکمرانانو غلط پالیسو او کرپشن ورته نقصان رسولې دي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې دا وخت د هر یو تن شناختی کارت نمبر د دې ټیکس نمبر ګرځولې کیږي. په بجټ کې د هر یو تن نه د هغه د آمدن او جایداد مطابق د ټیکس وصولي یقیني کړي شي. کرپشن ختمولو او نورو ملکونو ته وړلې شوې دولت واپس خپل ملک ته راوړلو لپاره د ګامونو پورته کړي شي او د نمایشي ګامونو په د اولستا روزګار، ارزان خوراک، تعلیم او صحت سہولیات ورکړی شي. وحدت ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان او افغانستان د خفیه ادارو ترمنځ د ترهګرۍ په ضد د خپل منځي مرستې او ګډو حلو ځلو لپاره په یو تړون لاسلیک شوی دی. د تړون لاندې بعد دواړه هیوادونو خفیه ادارې د ترهګرۍ په ضد عملیاتو کې یو بل سره مرستې کوي او ملزمانو څخه به ګډې پلټنې کوي. ورسپانه لیکي چې په دغه تړون عمل درآمد په سیمه کې د 13 لسیزو راهیسې را روانې ترهګرۍ او بدامنۍ په مخنیوي کې مهم کردار ادا کولی شي. ورسپانه لیکي چې د دواړو هیوادونو یو بل سره په اخلاص سره مرستې وکړي او د پولې دواړه غاړو ته د ترهګرو او ورانکارو د موجودګۍ په اړه خفیه معلومات شریک کړي، نو لرې نه ده چې د سیمې نه بعد د ترهګرۍ خاتمه وکړي شي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په دغه رقم تړون سره دا خبره په ډاګه کیږي چې اوس هغوی د تیرو وختونو د شکونو او غلط فهمو څخه راوتلي دي او د خپلمنځي باور او مرستې په لورې روان دي، او دغه خپلمنځي باور د دواړو هیوادونو اړیکې د مثالي والی طرف ته ورسمولې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ډان ورځپاڼې په پاکستان کې د پوځي عدالتونو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. او د نېشنل اوپینین په نامه له دوبۍ څخه خبرېدونکي ورسپاڼې بیا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د نوي تفاهم لیک په اړه یوه لیکنه کړې ده. زموږ همکار اسرالله مومن د دواړو مقالو غټکی تاسو ته راوړي.
دان ورسپاڼه لیکي چې د پاکستان سپریم کورټ په دوو پوښتنو کې راګیر دی. لومړۍ پوښتنه دا ده چې آیا کوم آئینی ترمیم کله د لمنځه تللی شي. دویمه پوښتنه دا ده چې آیا یوویشتم آئینی ترمیم چې د پوځي عدالتونو د جوړولو لپاره شوی و په جزوي توګه یا په مکمله توګه د ختمېدو په معیار پوره دی او که نه. په مقاله کې راغلی دی د پاکستان پارلمان د یاد آئینی ترمیم په منظورولو سره په دې هیواد کې موجوده عدالتي نظام او بشري حقونه له پامه وغورځول. خو دلته کې مسله دا ده چې د جرمونو د مخنیوي موجوده عدالتي نظام مؤثره نه دی او پکې اصلاحاتو ته اړتیا ده. خو خبره دا ده چې پارلمان کله هم د حکومت پام دې خبرې ته نه دی راګرځولی چې په عدالتي نظام کې موجودې نیمګړتیاوې ختمې کړي. په اداره کې راغلی دی که چېرې په عدالتي نظام کې اصلاحات نه کیږي نو جواز شته چې د یوویشتم آئینی ترمیم د لارې جوړ شوي پوځي عدالتونه تر 2016 کال وروسته هم دوام وکړي. بلخوا د نېشنل ورځپاڼه لیکي افغان ولس مشر اشرف غني د څوکۍ سنبالولو سره سم واضح او ښکاره تګلاره خپله کړې او د خپل پخواني افغان هم منصب حامد کرزي برعکس له پاکستان سره نږدې اړیکې غواړي او په دې لټه کې دی چې له دولت مخالفه وسلوالو سره د سولې په خبرو کې د اسلام آباد ملاتړ ترلاسه کړي. په مقاله کې راغلي دي د محمد اشرف غني لپاره د خوشقسمتۍ خبره دا ده چې نوموړي پر داسې وخت د ولسمشرۍ څوکۍ سنبال کړي چې ښکاري پاکستان هغه وسلوال هم د لمنځه وړل غواړي چې د افغانستان د بې ثباته کولو هڅې کوي. په مقاله کې راغلي دي د اسلام آباد او کابل ترمنځ د اړیکو په لار کې داسې کوم خنډونه نشته چې لرې کېدی نشي او تر ټولو مهمه دا چې ښکاري امریکا چین او روس هم غواړي چې پاکستان او افغانستان یو بل ته نږدې شي. خو د دې هر څه باوجود داسې ښکاري چې افغان حکومت له پاکستانه خوشحاله نه دی او هغه ځکه چې د طالبانو لخوا د سپرلي عملیاتو د غزیدو او د داعش وسلوالې ډلې لخوا د دړکو له وجې په محمد اشرف غني فشار مخ په زیاتېدو دی او د غني استازي چې د پاکستان په مرسته طالبانو ته د رسېدو هڅې کوي لا هم نه دي بریالي شوي. پوښتنه دا ده چې آیا د دې وجه د پاکستان د پوځ دومخیزه پالیسي ده او که څنګه؟ د مقالې کوونکي په خبره که څه هم افغان ولسمشر محمد اشرف غني غواړي چې د دولت مخالفه وسلوالو مشرانو ملا محمد عمر او جلال الدین حقانی ته رسایي وشي خو دلته کې ستونزه دا ده چې نه خو دغه مشران او نه هم پاکستان په وړو وړو ډلو کې تقسیم شو وسلوالو ډلو باندې کنټرول لري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. د ایران د ځمکنیو ځواکونو قماندان په افغانستان او پاکستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش حضور د خپل هیواد لپاره ګواښ بولي. احمد ضیا پردستان پارلمان ته په وینا کې ویلي هیواد یې له نویو ګواښونو سره مخامخ دی. د ایران د جکپوړی پوځي مقام دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قماندان ویلي چې اسلامي دولت ډله په افغانستان کې په ډېر جدیت سره د جنګیالیو د استخدام په حال کې ده. په دې اړه احمد تکل راپور لري.
د ایران د ځمکنیو ځواکونو قماندان په افغانستان او پاکستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش حضور او د ایران د ناامنه کولو لپاره د دې ډلې هڅو ته د اشارې په ترڅ کې د دې هیواد د پوځ د تجهیز پر اړتیا ټینګار وکړ. جنرال احمد ضیا پوردستان پارلمان ته په وینا کې وویل داعش ډله د ایران پولو ته نږدې فعاله ده.
امروز نیروهای گروهک تروریستی و تکفیری در نزدیکی های مرزهای ما هستند.
د ایران د ځمکنیو ځواکونو قماندان وویل هیواد یې د ګواښونو له یوې نوې څپې سره مخامخ دی چې د بڼې او اندازې له پلوه تر پخوا توپیر لري. پردستان همداراز یادونه وکړه چې په افغانستان او پاکستان کې د داعش د پښو په لیدل کېږي او په داسې شرایطو کې د ایران پوځي ځواکونه باید ښه تجهیز او سنبال شي. د هغه ګواښونه هم یاد کړل چې داعش تیر کال د ایران لپاره جوړ کړي وو. د ایران د ځمکنیو ځواکونو قماندان دا اندېښنه په داسې حال کې ښیي چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو عمومي قماندان جنرال جان کیمبل د شنبې په ورځ وویل داعش ډله په افغانستان کې د جنګیالیو د استخدام په حال کې ده خو تر اوسه یې عملیات نه دي پیل کړي. کمبل خبریالانو ته وویل داعش د خپل پرمختللي کمپاین په ترڅ کې د ټولنیزو شبکو له لارې په افغانستان او پاکستان کې جنګیالي استخداموي. کمبل زیاته کړه هغه وسلوال چې په تیرو لسو کلونو کې د افغان حکومت د پرځولو په مقصد له خپلې جګړې څخه ناامیده شوي دي له داعش ډلې سره یو ځای کیږي. خو جنرال کمبل خبرداری ورکړ چې داعش ډلې ته به اجازه ورنکړي چې په افغانستان کې هم د عراق او سوریې په څیر حضور ولري. جنرال کمبل همدارا زیادونه وکړه چې د افغانستان خلک عموما د اسلامي دولت ډلې له نظریاتو سره جوړ نه دي او همدا مسله کیدای شي چې په افغانستان کې د دې ډلې د پرمختګ مخه ونیسي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د المان غاګیا ډوچویل رادیو په خپل ویبپاڼه یو راپور کې لیکي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د استخباراتي معلوماتو په شریکولو په افغانستان کې ډیری نیوکې کیږي. د دې ویبپاڼې په باور ډیری افغانان داسې فکر کوي چې د پاکستان پوځ د وسلوالو ډلو سره مرسته کوي، نو بیا څنګه به د داسې معلوماتو د شریکولو سره د دوی په هیواد کې امن او سوله راځي؟ د دغه مقالې مهمې برخې ته سفرخندا صد وړاندې کوي.
د جرمنی ډاوچه ویلې رادیو لیکي د پاکستان او افغانستان حکومتونه پر دې سره سلا شوي دي چې په سیمه کې د امن لپاره به د یو بل سره استخباراتي معلومات شریکوي. ځینې څېړونکي داسې فکر کوي چې د پاکستان پوځ د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو سره اړیکې لري، نو د استخباراتي معلوماتو شریکول به دومره ګټه ونه رسوي. د نن وړاندې د پاکستان د پوځ ویان میجر جنرال عاصم باجوا دا ویلي وو چې د دغه هیواد استخباراتي اداره ISI به د افغانستان د استخباراتي ادارې سره په ګډه د وسلوالو خلاف په عملیاتو کې همکاري کوي، خو د دغې څه تفصیل یې نه دی ورکړی. د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ دا خبرې له هغې سمدست وروستو مخې ته راغلې چې وزیر اعظم نواز شریف کابل ته لاړو. له کلونو راهیسې د افغانستان حکومت په پاکستان تور لګوي چې پوځ او استخباراتي ادارې یې د طالبانو او وسلوالو سره تړاو لري او د دوی په ملک کې بدامني خوروي، خو پاکستان بیا دغه تورونه ردوي. پخوانی ولسمشر حامد کرزي په سوسو واردا ویلی وو چې له پاکستان او سوال راوړي او بیا په دغه هیواد کې ترهګر بدونه تر سره کوي. کله چې ولسمشر اشرف غنی واشنگتن ته لاړو نو هلته یې دا اول چې افغانستان او پاکستان دواړه اوس باید د یو بل په اړه پالیسی بدل کړي او د سیمې د امن لپاره په ګډه کار وکړي. ځینې څېړونکي دا هم وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د ولسمشر غنی د راتګ سره د یو نوي دور پیل شوی دی. له افغانستانه شپږ عسکر د پاکستان د پوځ ټریننګ مرکز کاکل لاړل چې هلته به روزنه ترلاسه کوي. دغو کیډټانو ته به تر اتلسو میاشتو پورې روزنه ورکړل کیږي او د تیرو شپږو میاشتو راهیسې د دواړو هیوادونو د لوړپوړو چارواکو ترمنځ د خبرو یوه سلسله هم پیل شوې ده چې د سیمې پر امنیت او پر یو شمیر نورو مهمو موضوعاتو خبرې کوي. دا شبلې لیکي د پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د شریکولو په خبره په افغانستان کې ډېرې نیوکې هم روانې دي. ډېر افغان څېړونکي د پارلمان غړي او د مدني ټولنې ځینې مشران داسې فکر کوي چې ISI د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو سره مرسته کوي، نو بیا څنګه بعد دغه معلوماتو له شریکولو سره په سیمه کې امن او سوله راشي؟
فرخنده ست غوګوي د خبرونې په دې برخه کې د اکبر حسین پوا سندره لرو.
اشکان فریادونه کوي، اشکان فریادونه کوي، زړه کې خوږشي دردونه کوي، زړه کې خوږشي دردونه کوي، اشکان فریادونه کوي، هاي اشکان فریادونه کوي، رچ خوشی دردو نہ کبھی، رچ خوشی دردو نہ کبھی، فریاد زخمی دونا کبھی،
خوگرشی دردو نکوی بچ خوگرشی دردو نکوی عاشقان فریادو نکوی عاشقان فریادو نکوی لکه خوگرشی دردو نکوی خوگرشی دردو نہ کبھی عاشقان فریادو نہ کبھی عاشقان فریادو نہ کبھی سچ خوگرشی دردو نہ کبھی سچ خوگرشی دردو نہ کبھی
د اکبر حسین استاد په آواز مو سندره اوریده. په دې سندره کې بختیار خټک او همایون خان هم د هغوی ملګرتیا کوله. اوس بیا راپورونه د ایکسپریس ټریبیون په یوه لیکنه کې راغلي، په کراچۍ کې د اسماعیلیانو د وژنې پیښې کوي خواته د امنیتي ادارو ناکامي په ډاګه کړه، نو بلې خواته دا خبره هم ښکاره کړه چې په دې هیواد کې لګکي اقلیتونه د څومره ګواښونو سره مخامخ دي. زموږ همکار منور شاه درته د دې لیکنې مهمې برخې دراوروي.
دی ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په دې لیکنه کې راغلي، په پاکستان کې د واک ټینګولو لپاره د ډیر وخت راهیسې د مذهب نوم استعمالیږي، خو د پخوانی امیر جنرال ضیاء الحق په دور کې دا سلسله ډیره زیاته شوه چې پکې نوموړي د حکومت واګې خپلو لاسو کې ټینګ ساتلو لپاره د ژوند په هره برخه کې د مذهب استعمال شروع کړو. بیا په دغه موده کې په افغانستان د شوروي یرغل خلاف جنگ لپاره هم نړیوالو قوتونو د جهادیانو مرستې کولې چې په نتیجه کې یې مذهبي سخت دریځي لاسې واشوه. ورځپاڼه لیکي په جنوبي ایشیا کې د ترهګرۍ په اړه معلومات جمع کوونکي وې دارې ویلي چې په پاکستان کې دا مهال خواوشا 30 کورنۍ سیمه ییزې او نړیوالې وسلوالې ډلې موجودې دي. دا ډلې د خپل خاص فکر نه علاوه د نورو ټولو مسلمانانو مخالف دي او وخت په وخت پرې وسلوال بریدونه کوي. د ورځپاڼې په وینا په نړۍ کې نن سبا د هر ډول سخت دریځۍ مخالفت کیږي، خو پاکستان لا هم د مذهبي سخت دریځۍ په اړه واضحه تګلاره نه لري. په دې هیواد کې اوس هم د ځینې ادارو او سیاسي ګوندونو خلک په وسلوالو کې د ښه او بدو وسلوالو فرق کوي، او په دې نظر دي چې په پاکستان کې بریدونه نه کوي نو د هغو وسلوالو خلاف کاروي نه ده پکار. ورځپاڼه لیکي په دې وروستیو کې د پاکستان یو شمېر حکومتي او پوځي چارواکو ویلي چې په دې هیواد کې د هند استخباراتي اداره را بدامنی پیدا کوي، خو پوښتنه دا ده چې د دې مخنیوي به څوک کوي؟ یعنی امنیتي ادارې او حکومت د اقلیتونو په تحفظ کې ولې ناکام دي؟ ورځپاڼه په آخر کې لیکي چې پاکستان د افغانستان په اړه د خپلې تګلارې نه هیڅ سبق نه دی زده کړی، او دغه وجه ده چې په دې کې د بدلون په اړه هم سنجیده نه ښکاري. پاکستانی چارواکي د ترهګر بریدونو صرف غندنه کوي، خو په دې کې د ککړو ډلو خلاف د عملیاتو توان نه لري. دا وجه ده چې وسلوال پر رڼا ورځ د ټولنې بیلابیلې برخې په نښه کوي او حکومت یې په مخنیوي کې بریالي نشو. د ورځپاڼې په وینا پاکستان کې اقلیتونه یوازې ژوندي پاتې کېدل غواړي، خو آیا حکومت یې صرف دا غوښتنه هم نشي ترسره کولی؟
دا مشال ریډیو ده.
پا په داسې حال کې چې شمالي وزیرستان کې د ګرز بندیز له وجې ځایي خلک خپل ناروغان د ښاري سیمو روغتونونو ته نشي رسولی، د شمالي وزیرستان په لرې پرته سیمه شوک یو شخصي روغتون جوړ شوی چې ورکې ښځینه ډاکټران هم د خلکو درملنه کوي. د سیمې خلک د دې روغتون په جوړېدو خوشحاله دي. د مشال خبریال عمر دراز وزیر په لبنو نه دا راپور رسولی.
شمالی وزیرستان لره پرتا سیمه تحصیل شوا کې ځایی خلکو د صحت سہولتونو کمی پوره کولو په لړ کې په خپل شخصي روغتون خلاص کړي چې په کې درې زنانه ډاکټر هم کار کوي. د دغه شخصي روغتون مالک زین الله مشال ریډیو ته وویل
د اسپتال چې کوم دی وژنه جوړ کړی دل درد نه کار چې کېدلا کنه دل درد تل بند تو پلاین شو خلک ډېر زیته مسئله حل شوی. یو خو دلته مطلب علاج هي مقابله کیږي او بلکې کوم پیسې هي کار مې دي اکثر کوم اسپتال نه دی پکو مطلب ری تا کوم دوه اسپتال نه ځان باندې باندې جذبه مو چې کوم خدمات و شی ویلې چې اسلامي سوګي دی مطلب لور هي یو غاده کنه چې سره لور دې هغه کټي او خلک خدمت نه وو.
شمالي وزیرستان شوا تحصیل دغه روختون کې کارکون کې زنانه ډاکټر نه مو چې و پخت چې دغلته سخت حالاتو کې څنګه اراده وکړه چې کار وکړي. نو دوی وویل
د حکومت په دې وجه جوړ شو چې ځکه دې کې زیاته کلفي لګېږي ماغاړه کې خو جاب ته معاوضه دي سره به کار کوم عوامو خدمت به کوم ډیلي چار پنج کیس راځي هغه کوم ډیلیوري شکر الحمدلله هیڅ قسم مشکلات نه هر رسون کوم لیبرټي ریسټورنټ کې کېږي سیستم موجود دي مریضان چې څونه پیشنټ زه ډیلي ګورم هغه په دې وجه خوشحالي چې کوم اس کوم ته مشکلات نشته چې دلته زو مشکلات کو بنه ته زو مشکلات ار وخت کې کړې دي نه دا نه خري چې دلته زو پاتې شم زه ځان سه نو سټاپ مو ساتم بل لري ډاکټر ما ولم فیسلټي موجود شي چې اپریشن نه سہولت موجود شي او ډیلیو پیشنټ ته زیات تر مسلې وي ځکه چې ما هم نه بات کړې نه ټل ټل شي نه بنه ټل شي.
دا شوه تحصیل او سیدون کې شانواز چې دغه روغتون ته ناروغان راوړي مشال ریډیو ته وویل اوس یې د غلطه د صحت ډیرای مشکلات حل شوي.
د تور اسلن اسپر روز جوړ اسولا ای ساتمن ته اول بزګر چې ټول تدریمه په دولا سوا په کیندل سو وخت موټر نه سه شا سره پیسې نه ای بیلیار د صح مصیبات ای وته سول کې بل څه سول کې شا بیلیار د تخلو ثای ای خدای دا مثلا دا حال کړه چې څه څه بیماری دې کړې څه بیماری دې نه نه کېر وته شوا دلته ونه شو د ډاکټر و سره یار څه بیماری علاج کوي.
د داوان دا چې شمالي وزیرستان کې فوزی عملیاتو لکابلا قریبا لس لکه خلک بے کور شوی خو تحصیل سپین وام شوا د تاخیل او رزمک ډویژن کې لا هم ډیری خلک ژوند کوي چې وخت په وخت د لارو د بندیز او د صحت په لړ کې ورپېخه مشکلاتو څخه سر ټکوي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو لپاره اداره یونیسف د پاکستان په اړه په خپل یو راپور کې لیکي په دغه هیواد کې ماشومان د کار روزګار په وخت کې مشکلات لري. دوی د ذهني او جسماني مسلو نه تیریږي او بیا د ماشومانو د تحفظ لپاره قانون سازی او پر دغه قانون عمل هم نه کیږي. زموږ همکار فرخنده صد په راپور جوړ کړی.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو لپاره کارکونکو اداره یونیسف د پاکستان په اړه په خپل یو ریپورت کې وایي د دغه هیواد قانون د ماشومانو تحفظ نه کوي. په دغه ریپورت کې راغلي سناسه 15 کال وړاندې پاکستان دا ویلي وو چې دوی به د دغه هیواد په ماشومانو مزدوري کول ختموي خو تر اوسه پورې په دغه څه عمل نه دی شوی. په پاکستان کې د ماشومانو د حالت په اړه په دې ریپورت کې دا ویل شوی دي د دغه هیواد قانون د ماشومانو په تحفظ کولو کې پاتې راغلی دی او باید اسلام آباد په دې د ملګرو ملتونو سره کړې ژمنې سرته ورسوي. په دې لړ کې د تیر پوځي ولسمشر جنرال پرویز مشرف په وخت کې په 2000 کال کې یو پالیسي جوړ کړل شوی و چې د دغه ملک به په ماشومانو مزدوري کول ختموي. دا چې په پاکستان کې د ماشومانو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره قانون سازي شوی او کنه په جواب کې په اسلام آباد کې د ماشومانو د حقونو لپاره د کارکونکو نړیوالې ادارې سیف دی چلډرن یو کارکونکو ارشد محمود وایي
پټول دریو صوبو کم ځای کې نه ده شوی هغه بلوچستان دی. دې وخت کې د بلوچستان کې د ماشومانو د تحفظ په حواله سره قانون سازی نه شوی او دغه فیډرل قوانین نه لاګو دي. خو په صوبایي سطح باندې مثلا په خیبر پختونخوا کې د خیبر پختونخوا چایلډ پروټیکشن اینڈ ویلفیئر ایکٹ 2010 چې کوم دی نو هغه راغلی دی. په سندھ کې سندھ چایلډ پروټیکشن ایکٹ 2011 راغلی دی او د پختونخوا دا قانون چې دی نو دا دی وخت کې د ماشومانو د تحفظ په حواله سره زما په خیال د نورو صوبو په مقابله کې د ټولو نه بهتر قانون، خو اصل مسله چې دا هغه قوانینو باندې چاہے دا قوانین دی یا کم دی نمخ کی کم موجود ہوئے فاکی سے تو کم چی قوانین سارے عمل در آمد
پا دوزران اہم کال کی دا پاکستان حکومت بیا دا ماشومان لپارا دا تعلیم یا پالیسی جو رکلا چی ماشومان بکار نکوی او ٹولو تا بیا شان تعلیم مرکول کی گی اس تا اتلسم بدلون لاندی دا اختیار دا صوبائی حکومتونو سر دے چی دوی سنگ دا ماشومان حکونا خوندی ساتھی تا ماشومان لپارا کارکون کے ادارے سپارک خیبر پختونخوا یو مشر جہان زیب خان بیا وائی پا تیرو کلونو کے په پاکستان کې د مزدور کار ماشومان شمیر زیات شوی دا
من چې کله ماشوم په سکول کې نه ناغه په مختلفو ورکشاپونو کې بازار او کورونو کې هغه کار کول غواړي او کار کوي نو دا واقعي دي چې لکه کوم هو یو چې کوم د آی ایل او چې کوم انټرنیشنل لیبر ارګنایزیشن د دغه ریپورت ساتي ریپورت کې هغه دا وایي چې په ټوله دنیا کې په ټوله سیمه کې په ټوله نړۍ کې چې کوم د ماشومان مشکت ته نه کې کمی راغلی ده او پاکستان واحد هغه ملک دی چې په کومه کې چې کوم چاید لیبر دی او خاص کر په خصوصي توګه باندې زموږ کومه صوبه ده خبر پښتونخوا او چې کوم قبایلي سیمې دي نو دلته په چاید لیبر کې د ماشومانو په مشکت کې اضافه شوی ده.
د سیو دی چلډرن نا ارشد محمود دا هم وای په پاکستان کې د ماشومانو په اړه اوس هم قانون سازی پورا نه ده شوی او بیا په بلوچستان صوبه کې خود هغه مسلې ته هیڅ پام نه دی ورکړل شوی او نه د ماشومانو نه د کار اخیستلو او یا د کار په دوران د دوی مشکلاتو ته څه پاملرنه شوې ده.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621 لنډو څپو 2013 15,300 15,500 او د انټرنیټ لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلای سي.
او د خبرونه په دې برخه کې د اسحاق خان اميري په واسه کې د بشیر ګواخ دا کلم.
راشی رات غڑ را کوی یو سوک بو خوب کے راشی رات غڑ را کوی تو فکر رات زلو مین دوڑ را کوی تو فکر رات زلو مین دوڑ را کوی خوب کے راشی دے رات شڑ راکھوی بدل کے دعوا دے رات شڑ راکھوی ہو تو فکے رات زلو مینت وڑ راکھوی تو فکے رات زلو مینت وڑ راکھوی یو سوک پو خوب کے راشی